السلام علیکم په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې وي بلې خبرونه ته موزنو ریاست نوري هرکلای کوم په نیمروز ولایت کې د افغانستان او ایران په پوله کې د ایراني پوله ساتو او ځایي طالبانو تر منځ تیر ورځ نښته شوې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله یوه نړیواله مؤسسه خبرداری ورکوي چې دا ژمی به سلګونو زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکي او له کړاوونو ډک وي. ملګرو ملتونو بیا ویلي د افغانستان کورني ناخالص عواید به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. ولې افغانستان له دغسې یو اقتصادي حالت سره مخامخ شوی؟
هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو په نظر اخیستی د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي ډېری پوره وړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسون او عام افغانان دي
چې د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 25 میلیارد افغانۍ ته رسیږي.
د حقوقي او جزایي دعواګانو لرونکو ښځو یو شمېر مدافع وکیلان او څارنوالان وایي ماکلین عدالت ته لاسرسی نه لري.
طالبانو لنوری چه مثلاً ولی که کم کسان گمارو شوی حقوی هم متخصص و مستقی کسان نده.
در راز ده خزو لپارده ازادی رادیو نیمه نره خپرونه ده خپرونه پا دوهم نیمه ای که لبلده اساسی او بشری حقونو سره یو زای در تخبرو. ولوم ری خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیت قمندانانو لپاره به ویندویان وګماري. د ناتو د پوځي تړون ملکی مشر وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې د نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. ملګري ملتونه وایي د کورونا وبا له خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې د نیمروز ولایت په کنګ ولسوالۍ کې د ایراني او طالب پوله ساتو ترمنځ پرونۍ نښته له څو ساعتونو وروسته درېدلې ده. د طالبانو د حکومت دو ویندویانو احمد وسیق او بلال کریمي تېره شپه ناوخته په جلا پیغامونو کې ویلي چې نښتې پای ته رسېدلې او د پېښېدو د علت په اړه لا څه نشي ویلی. د ایران تسنیم خبری آژانس ویلي چې نښته وروسته له دې پیل شو چې یو شمېر ایراني کروندګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د قاچاق برو د مخنیوي لپاره جوړ کړي او طالبانو فکر وکړ چې د دوی پر پوله انتېری شوی دی. د سیمې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
مسافر ایرانیانو ویشتلی دي پر دوی باندې جنګي استوی دی. دا جنګ شروع دی.
د بلخ په کابل کې د ایران سفارت په خپل ټویټر پاڼه د خپل هیواد بهرنیو چارو وزارت د ویندوی سعید خطیب زاده په قول لیکلی چې د دواړو خواوو د پوله میشتو ترمنځ اختلاف پر یو بل د ډزو سبب شو خو د دواړو هیوادونو د پوله ساتو په همغږۍ جنجال پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیې قمندانانو لپاره به ویندویان وګماري. ډېری خبریالان شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره د بیان ازادي محدوده شوې او طالب چارواکي د موضوعاتو په اړه معلومات نه ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی سعید خوستی پرون د ژورنالیستانو د خپلواک انجمن ملي کنفرانس ته وویل د دوی حکومت د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت ته ژمن دی او ژر به د ولایتونو امنیې قمندانانو ته ویندویان وګمارل شي چې له خبریالانو سره پر وخت معلومات شریک کړي. د ښاغلي خوستی په وینا حاضر دمه د اتو ولایتونو امنیې قمندانۍ ویندویان لري. د ناتو د پوځي تړون ملکی مشر وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون چهارشنبې د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا لوی هدف لا سخت ثابت شو نو موږ باید یقیني کړو چې زموږ د هدف کچه ریالیستیک وي. اوس چې شاته له افغانستان څخه درسونو ته ګورو باید له تروریزم سره د مبارزې او د خپلو شریکانو د ظرفیت لوړولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتو. ناتو په 2003 میلادي کال په افغانستان کې د نړیوال امنیت ساتونکو ځواک مشري په غاړه واخیسته. دې ځواک د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو کې مرسته وکړه. ستولتنبرګ وویل افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو له کلونو ملاتړ سره سره د فساد، کمزوري، مشرتابه او پر خپلو پښو د نه درېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ شو. د په عین حال کې وویل چې په راتلونکي کې ناتو باید دا یقیني کړي چې د روزنې هڅې د دې لپاره وي چې ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. ناتو له افغانستان د خلکو د ایستلو پر عملیاتو د خبرو په ترڅ کې په دې ټینګار وکړ چې باید د تړون د غړو هیوادونو د بیړنۍ تخلیه د عملیاتو ظرفیتونه لوړ شي. د ناتو د بندنیو چارو وزیرانو پرون چهارشنبه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د افغانستان له 3 کلن ماموریت پر اخیستو درسونو هم خبرې وکړې. ناتو 2 کاله وروسته له دې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاوه په افغانستان کې ماموریت پیل کړ. د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر هارش وردان شرینګلا پرون چهارشنبه د افغانستان د کرکټ په اړه د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکالسن سره خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی ارندام باکچی وویل دواړو خواوو موافقه وکړه چې د هند او اروپایي اتحادیې ترمنځ د افغانستان په اړه همغږي دوام وکړي. له بلې خوا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د تیز باولنګ روزونکي شاون تیت له خپلې دندې استعفا وکړه. تیت چې پخوا د استرالیا د ملي لوبډلې لوبغاړی و پرون یوه ورځ وروسته له دې استعفا اعلان کړه چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکي لینس کلینسر وویل چې د دسمبر په پای کې د قرارداد له بشپړېدو وروسته نه غواړي چې له دې ټیم سره د روزونکي په توګه کار ته دوام ورکړي. تر د روان 2021 کال په اګست کې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د 5 میاشتو لپاره ګمارل شوی و. ملګری ملتونه وایي د کورونا وبا له خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. د خوراکي امنیت او خوړو په اړه د ملګرو ملتونو له راپور سره سم یوازې په یو کال کې یعنی له 2019 څخه تر 2020 پورې د هغو کسانو شمیر چې په دې سیمه کې له لوږې سره مخامخ دي په سلو کې 10 زیات شوی دی. په همدې منځ کې کورونا وبا پر دې سربېره چې د 10 شمېر انسانانو ژوند له روغتیايي پلوه له خطر سره مخامخوي د سیمې پر اقتصاد هم ناوړه اغېز کړی دی. کورونا په ډېرو سیمو کې د وړو کاروبارونو د بندېدو سبب شوی دی. په لاتین امریکا کې ګواتیمالا او وینزویلا تر ټولو ډېر زیانمن شوي هیوادونه دي. خبرونه مو لازم دی راډو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. له نیمروز ولایت څخه د ترلاسه شوو راپورونو له مخې د افغانستان او ایران په پوله کې د ایراني پولیساتو او ځایي طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې طالب ځواکونه وایي د ایران 3 پوستې نیولې خو د ایران سپه پاسداران ته نږدې خبري آژانس دا اداره دوي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ژر به دا ستونزه حل شي. نور د اسمت سروان پر راپور کې.
ایرانی پولیساتو او طالبانو پرون د نیمروز ولایت اړوند د 2 هیوادونو په پوله کې نښته وکړه. د طالبانو د حکومت سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نمونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. پرون د مازدیګر په 15 بجې طالبانو او ایرانی پولیساتو پر یو بل ډزې وکړې. په کانګولس والی کې د طالبانو 2 پولیساتو پرون په داسې مهال چې لا د دواړو خواوو ترمنځ پر یو بل ډزې روانې وې وویل
جنگ شروع دی. په جنگ کې یوازې د ایرانیانو جنگ دی بلا دواګانې کوي انشاءالله د خیر سره.
ایرانیانو خو وختي خپل توپونه دولت ته مرز ته راوړي نو مرګور باندې ټکان کړو دیم څو ټکان تر کړې وره د پوستیت توپونه وغانونه کش کړي انشاءالله مرګور جواب ورکړي اوس هم ټکان کوي.
طالب سرچینې همداراز وایي چې طالبانو د نیمروز ولایت له مرکز زرنج څخه کنګ ولسوالۍ ته کومکي ځواک استولی دی. په سیمه کې یو بل طالب ازادي راډیو ته وویل چې د بالاسیا او دوست محمد په نوم دوی پوستې له ایرانیانو څخه نیولې دي.
درې پاسګاوې ځل نیولې دي عثمان مبارک چې درې پاسګاوې نیولې درې دانې.
د ایران تسلیم خبري آژانس د طالبانو له لوري د ایرانی پوستو د نیولو ادعا ردوي او وایي چې د نشته نیمروز ولایت ته نږدې د شغالک په سیمه کې د دواړو خواوو د پولیساتو ترمنځ د سوې تفاهم په نتیجه کې شوې ده. خو یو ځایی اوسیدونکی چې هغه هم نه غواړي نوم یې یاد شي بیا بل څه وایي.
پر مسافر باندې جنگ شروع شوی مسافر مرسي سمانماتي
مسافر ایرانیان وشتلی دی.
تسلیم وای نشته هغه مهال پیل شوه چې یو شمېر ایرانی کروندګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د مخدرو موادو د قاچاق برو د مخنیوي لپاره په پوله کې جوړ کړي، خو طالبانو فکر وکړ چې د دوی پر پوله تیری شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي چې له ایران سره د دې ستونزې د حل کولو هڅه کوي.
ممکن هلته په محلي سطح باندې کوچنۍ ستونزه له ایراني سرحدي ځواکونو سره پېښه شوې، موږ یې د کنټرول په هڅه کې یو او انشاءالله بېرته به صادق کېږي. او دا داسې یو څه نه دي چې په لوړه سطح دې وي یا د مرکزونو سره دې په جریان کې شوي وي، موږ به زر کنټرول کو او نه پروت چې داسې ستونزه پېښه شي.
په هغو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي، طالبان له درنو او سپکو وسلو څخه د کار اخیستو په حال کې لیدل کېږي. تسنیم ادا کوي چې لومړی ډزې طالبانو پیل کړي، خو طالبان بیا وایي چې لومړی ایرانیانو ډزې وکړي.
الحمدلله د ښځو حقوق خدمات ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کړي، عزت یې خوندي کړي، ابرو یې خوندي کړله.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساخته.
ښځې ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي؟ موږ به د دې اونۍ په نور بست خبرونه کې دا مسله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنځ شنبه په ورځ پر 12:30 بجې.
آزادی رادیو اوریم. د ماشومانو د ملاتړ ونړیواله ماسه خبرداري ورکوي چې دا ژمی به سلګونو زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکی او لکړاوونو ډک وي. سیف د چلرن د هغو لکونو افغان ماشومانو په اړه ژوره اندېښنه لري چې سرپناه نه لري او په موقتي خیمو کې اوسي. نور له اسمت سرمنځ څخه.
د ماشومان مرستندوی ټولنه سیف د چلډرن وای په افغانستان کې نشدې اټله ک ماشومان په داسې حال کې لږ می سره مخامخ دي چې سم سرپناه نه لري. د سیف د چلډرن د شنن کو په وینا د ملګرو ملتو له لوري له شوی سروي سره سم شاوخوا 1,000,000 او شپږ لکه افغانان په موقتی خیمو کې اوسي چې عموما پلاستیکي دي او د باران، واوري او منفي صفر درجه هوا په وړاندې پکې ژوند نشي کېدی. پر دې سربیره 8,000,000 او شپږ لکه افغان ماشومان په داسې کورنیو کې اوسي چې کافي کمپلې یا بړستنې نه لري او 3,000,000 نور ماشومان د تودولو کافي وسایل نه لري. د طالبانو له وخت رسیدو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو اقتصادي وضعیت تریخ شوی دی. د ډیرو کورنیو نفقه برابرون کې وایي چې طالبان معاش نه ورکوي، ډیر نور بیروزګاره شوي او څوک چې په آزاد بازار کې کار کوي وایي چې کاروبار یې د پخوا په شان خوند نه لري. د مریم رسولی په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتونه بسیار زیات بلند است و ما خپله
بای ډیر لوړ دي. زه په خپل د دولت مامور وم، اوس وزګارم، پر کور ناستم، نه تنخواسته نه بلڅه. میړه می هم ناروغ دی، خدای دې لري کورنۍ مو اته تانه ده چې هر یو خوراک او جامې غواړي.
هر کدام خوراک او پوشاک درته.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې فرید نومیشي او زاړه وسایل پلوري وایي خلک له مجبوریت د خپل کور وسایل پلوري.
مردم نان نداره، مجبور است کړه.
خلک ډوډۍ نه لري، مجبور دي چې د کور وسایل وپلوري او اوړه پرې رانیسي. ګنې هر څوک د ځان ته ودول لپاره بخاري ته اړتیا لري.
مې بخاري ضرورت درم.
سیف د چلډرن وایي ل دې کابل چې د خوراکي موادو به لوړې شوي او ځینې کورنۍ درانی ولو وسنه لري، لمخ کله د یو شمیر ماشومانو د لوژې راپورونه ورکړل شوي او ویل کیږي چې 15,000,000 کوچنیان له مطلق لوژې یا کاخته یو ګام شاته دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمه ایز رئیس توماس هاولز وایي افغانستان په خپل سبکړی تاریخ کې تر ټولو بدل وشه تجربه کوي. دا ژمی به میلیونونه ماشومان سړی شپې په تش نه سبا کوي. للوژې د ماشومانو د مړینو بوجدونکو خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تودوخې درجه منفی 12 ته ټیټی شي.
دغه راز ملګري ملتونه وایي د افغانستان کورنۍ ناخالص عواید به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. دغه اټکل د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی پرون د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه په یو نوي راپور کې کړی او په افغانستان کې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو بندېدلې د دې هیواد لپاره یو بې ساری مالي ټکان بللی دی. د افغانستان اقتصاد چې څو لسیزې جګړو او وچکالۍ ځپلی په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو د مالي مرستو په زور په پښو درېدلی و، خو له کله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووتل او طالبان په اګست میاشت کې بیا واک ته ورسېدل، د نړیوالو مرستو بندېدو دغه اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. یو ان ډی پی په نوي راپور کې دغه راز ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د یو کال په موده کې 40% له رکود سره مخامخ شي او ورپسې کلونو کې به یې اندازه 30% ته ورسیږي. د راپور له مخې په تېر حکومت کې د افغانستان کورني ناخالص عواید په 40% پر بهرنیو مرستو ولاړ وو او د حکومت د بودیجې 80% هم له دغو بهرنیو مرستو تمویلېده. په دې اړه مې د اقتصادي چارو له پوه ازرخ شافیزي سره مرکه کړې. په پیل کې نوموړی په دې اړه چې کورني ناخالص عواید څه ته وایي،
ملی داخلی عواید جی ڈی پی دا چې د ټول تولیدات دی او هیواد او هغه پیسې چې د غیر خرمست کیږي دا ټول سنجول کیږي او دا جی ڈی پی دا. صنعتي تولید، خدمات او پاین زمان کې کرنه، مالداری، ټول الخونه د اقتصاد چې عواید زیږوي دا ټول سرټول کوي دا جی ڈی پی کیږي یا عواید ناخالص ملی داخلی.
یو ان ڈی پی په دغه نوی راپور کې د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه خبر کړی دی، تاسو سره موافق یاست چې د افغانستان ملي ناخالص عواید به په یو کال کې مالی کال کې 40% کم شي؟
دا دقیق ویلی نشو چون احصایه په افغانستان کې په عمومي توګه د اعتبار وړ نه دی، اما دا اټکل کولی شو چې ډیر زیات کمیږي په دې خاطر چې هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی مونږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و. د دې پر ځای چې دغه مرستو پر بنسټ په افغانستان کې برېښنا تولید شي، دوی مزي تمدید کړل د بندرونو څخه چې مونږ تاجکستان او د ازبکستان برېښنا راوړو افغانستان ته، د ترکمنستان او ایران او پاکستان. حال دا چې افغانستان په خپله یو ډېر شتمن منبع د تولید د هایدرو پاور یا د اوبو برېښنا دی، نو په همدغه $2 میلیارد چې په هغه باندې مصرف شو په دغه موضوع کې د لینونه چې راته د ولتاژ بلند لینونه چار وخت دا پرځول کیږي، هم د دغه پر ځای په اوسنۍ بیندلی ریټ کې مونږ کولای شو چې 1000 میگاوات برېښنا دننه په افغانستان کې تولید کو او دا لوکلایز کو یا په هر محل کې تولید کو تر څو دې ته ضرورت نه وي چې مونږ ډېر پیسې په موضوع باندې ولګو. بدخشان لپاره په بدخشان کې، کونړ لپاره په کونړ کې، او د مشرقي سیمې ته په همدغه کونړ بند کافي وو. او په همدغه مرکز کې زمونږ معدن استخراج نشو، زمونږ صنایع واقعي ایجاد نشو. یو مصنوعي اقتصاد چې په بیندلی مرستو باندې وړال اقتصاد وو او د خارجانو وتلو سره دا وغورځېده.
دغه چې تاسو ویلې 80% د افغانستان د تیر حکومت بودیجه له بهرنیو مالی مرستو تمویلېده، د دې اټکل کېده چې کچېرې دا حکومت رنګیږي دغسې یو اقتصادي وضعیت به رامنځته کیږي، کچېرې نړیوالو مرستې نوی بندې کړې ایا موږ به د یو بل ډول وضعیت شاهدو؟
که دا بدلون نه وای راغلی هم او کچېرې د مرستې $1 میلیارد چې کم شو په دا تېرې چې پخوانی حکومت غوښتل چې انتخابات وکړي او په انتخابات کې بیا جال شو دا کارونه شو، امریکایان $1 بلیون خپل د مرستو څخه یې کم کړل $1 میلیارد. په هغه $1 میلیارد کې زموږ اقتصاد وغورځېد، مثلا ډالر 55 روپۍ وو، راغی ورسېدل 80 ته، او فقر کچه شوله، انکشافي بودجې زموږ لاند شوله. نو په دې خاطر باندې دا یو مصنوعي اقتصاد وو چې د خارجي مرستو سره تړلی وو. کله چې مرستې زیاتېدلې د اقتصاد ډېر رونق درلودل، کله چې دا مرستې کمې شولې بیا اقتصاد په تپ درېدل. یعنی یو ملي متعارف پر ملي عوایدو باندې وړال اقتصاد نه و.
بله، دغه اوس چې اټکل شوی چې 40% ملي ناخالص عواید به کم شي، دی او عادي افغان لپاره به فکر کوي چې اقتصادي وضعیت لدی هم بدتر شي؟
یو شی تاسو ته ځار کوم چې د عادي افغانان خو پرته لدی تباه دي او برباد دي. په دې چې دا اټکل همدا یو ان ڈی پی ویلي دي چې کچېرې بیرنی مرستې نشي 90% د خلک په 2020 کې تر فقر لاندې راځي. یعنی تر دې څخه ناورین نشته دی چې په یو هیواد کې خالي 3% متوسط او لوړ طبقه دي، او 90% نور ټول فقیران او غریبان او بیچارهګان وسی. نو دا خو ډیر مستقیم اغیزه لري. اوسنۍ زموږ حالات هم چې دا 10% کم ځینی نشي هم چندان اقتصاد نه دی، داسې اقتصاد نه دی چې په هغه کې کار شتون ولري. مثلا تر 30% د مساعد کار ته خلک وزګار دي رسمي، اما که چیرې موږ د موقتي کارونه چې مثلا په کرنه کې راځي تخم شیندي، بیا نه میاشت وروسته بیا راځي او هغه حاصل راټولوي، نو اته میاشت پکې بېګاهي ده. دا په کار کې دوی حسابوي که دغه سي رښتین کار ساعت حساب شي، اتیا فیصد د خلک د افغانستان وزګار دي، یا موقتي کار لري یا هیڅ کار نه لري یا موسمي کار لري.
اقتصاد پو از رخش حافظی و نموڑی وید افغانستان اقتصاد مصنوعی او دی بحرانی و رستو بانده اولارو او پا داخل که پتی رو شلو کلونو که دی کورنوی و آوائدو تا دی پرختی آور کولو پا برخه که البته دی پو وینا مهم بنسطیز تاسیسات لکه دی بریخنا دی تولید پروژی عملی نشوی دی افغانستان دی التیا ورد اتیا سلنه بریخنا هم لبهر واردوی. د افغانستان بریښنا شرکت مسؤلینو پرون وویل ډیری پوروړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسیون او عام افغانان دي. ان چارواکو وویل چې د پور په اوس وخت کې دغه پور 6 میلیارد ډالر دی. نور په دې راپور کې
د بریښنا د لګښت له درکه د افغانستان د بریښنا شرکت 6 میلیارد افغانۍ پور وایي. ډیری پوروړي د پخواني دولت چارواکي سیاسیون عام پیرودونکي او صنعتي فابریکې دي. د برېښنا شرکت مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې یو شمېر قومي مشرانو او سیاسي رهبرانو په تیرو 6 کلونو کې آن یو ځل هم د برېښنا لګښت نه دی پرې کړی. د دې شرکت سوداګریز رئیس عبدالرحمن رحماني که څه هم د کوم ځانګړي کس نوم وانخیست، خو ویل چې که وضعیت دغسې دوام وکړي نو ستونزې به لا زیاتې شي.
چې د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 24 میلیارد افغانۍ ته رسېږي، او که دا حالات دوام ومومي نو لرې به نه وي چې د افغانستان برېښنا شرکت به د صادرونکو هیوادونو د پیسو په ورکړه کې پاتې راځي. او که خدای مکړه برېښنا پرې کېږي نو لامل به یې همدا تیرې دورې پورونه وي.
د دې شرکت مسؤلین وایي د برېښنا پوروړو ته یو میاشت وخت ورکړل شوی. که په دې موده کې خپل پورونه ادا نه کړي په کور دننه یې جایدادونه مصادره کېږي. په همدې حال کې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې ځینو پوروړو خپل پورونه ادا کړي او یو شمېر نورو د خپلو پورونو د ادا کولو ژمنې کړي دي.
او که چیرې دوی خپل د برېښنا پیسې د یوې میاشتې په اوږدو کې تحویل نه کړي نو موږ د دوی سره قانوني چلند کوو او دوی به څارنوالۍ قضا او څارنوالۍ ته معرفي کوو او کوم طرزالعمل باندې چې موږ کار شروع کړی دی چې د هغه د روی څخه به چې د ریاست الوزرا د تایید څخه وروسته د هغه سره دغه د روی چې کوم عکس العمل د دوی د جایدادونو یا د دوی د قرضې د وصولولو په تړاو کېږي هغه به عملي کوو. د هغه په صورت کې به دوی هیڅ ډول د شکایت حق ونه لري.
د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دې شرکت لوی پوروړي چې اوس مهال افغانستان بیرون دي باید د یو لارښود پر بنسټ چې د برېښنا شرکت له لوري ورکول کېږي باید خپل پورونه پرې کړي. د دې بیلګې په ډول د هرات د پخواني والی اسماعیل خان نوم اخلي چې اوس مهال له هېواده بهر دی، خو د په وینا چې د برېښنا پورونه یې خلاص کړي دي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي که پورونه یې ادا شي نو دوی به دا پیسې د برېښنا صادرونکو هېوادونو ته ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې سیګار په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مرکزي اسیا هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته برېښنا ورکوي پیسې نه دي ورکړي، او دغه هیوادونه کولی شي چې د قرارداد له مخې افغانستان ته د برېښنا جریان قطع کړي. اوس مهال افغانستان له 80% د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران واردوي، او له 20% نوره له خپلو داخلي سرچینو برابروي. دا هیواد په کلنی ډول له خپلو ګاونډیو هیوادونو له 280 تر 300 میلیونه ډالرو په لګښت برېښنا پیری.
ازادي راډیو اورې د سهار 8 بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. په کونړ کې په تیرو جګړو کې معلول شوي کسان وایي چې په تیر حکومت کې ورته د میاشتې یوه اندازه افغانۍ ورکول کېدې چې پرې ګزاره یې کېدله، خو اوس دغه مرسته پرې بنده شوې ده او له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
د پنځوس کلن شاهزاده نبینا د مین چاودنه کې خپلې دواړه سترګې او یوه پخه بایللې ده. ورته لس کسیزه کورنۍ ور په غاړه ده. خپله هیڅ نشي کولی. وایي پخوا یې د حکومت په معاش ګزاره کوله، خو له کومې ورځې چې یې د معلولیت معاش بند شوی ستونزې زیاتې شوې دي.
چې تېر رژیم موږ ته پیسې راکولې په کال کې 80,000 روپۍ، یو څه چاره په زموږ کېدله. دغه څوک چې 43 کاله د ناخوالو نه راپاتې دي، معلولین دي او کوشهیدان دي. دا چې دیو ته بچیان ور په غاړه دي او اوس شپې ورځې په معلولیت کې تېروي، نو دولت مور پلار دی، دولت غني دی او انشاءالله موږ په دې هیله یو چې موږ ته به اسلامي امارت زموږ شهیدان او معلولین د افغانستان ته به حق ورکوي او بودیجه به ورته بیلوي.
دا یوازې شاهزاده نابینا نه دی چې جګړې ترې دوه سترګې او یوه پخه اخیستې، بلکې د هغه په څیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنگونو او بمونو له خوږو اندامونو بې برخې کړي دي. 45 کلن دین محمد یو لاس او یو پخه په جنگ کې بایللې ده. نن سبا د ژوند سختې ګالي وای
چې یو روغ سړی ته یو پامل ور په غاړه څونه په مشکل سره اخته، او یو معلول چې وخت پې نه وي، وسترګې نه وي، لاس نه وي، پخې نه وي، څونه مشکلاتو باندې هغه دلته ژوند تېروي. د یو معلول د ژوند کو تاسو خبر شئ، به تاسو به
په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مسؤلین وایي په یاد ولایت کې نږدې 10,000 معلولین شتون لري چې پخوا به هر یو ته د معلولیت په اندازه کلنی معاش ورکول کېده، خو اوس ترې بې برخې شوي دي. په کونړ کې طالب چارواکي وایي ټولو معلولینو ته به یې معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې بې برخې نه پاتې کیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
ټول څومره معیوبین چې دي داغه به دوباره نمونه به لیکل کیږي، د کوم چې لیکل شوی داغه به کتنه کیږي. ټول مسؤلین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دغه ډېر زر تر زره لیدنه وکړي، دغه لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعي هغه دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکلی. معیوبین دې مطمئن اوسېږي چې څه حقوق مخکې هغه ته میلاوي د لغه به انشاءالله اوس هم میلاویږي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د ماشونو بندې دوه ستونزو زیاتېدو خبره کوي چې د هیواد په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی ته د کورنیو نفقه ګټل هم ور په غاړه دي. اوس چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي، نو بډای افغانانو، خیریه ټولنو او مرستندویانو ته پکار دي چې د نورو اړو افغانانو ترڅنګ د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی وکړي.
ستاسو له پیغامونو
رضی الله مجاهد صاحب ما پیغام ورسېږي. ورته یو خو دغه سلای د اطرافو څخه در ټول لیکه د مجاهدین د شارو څخه چې ټکان کوي بې ځایه مرمۍ ولي، ورته دا خو د ملت سره د شهیدانو د وینو سره خیانت یې په هر واده کې په سوو مرمۍ ولي. بل دغه سلای چې خرید فروخت کېږي ته یې هاوري او قبلوي نه تمامې بنا کې په اطراف کې سلا او خرید فروخت روانې ټول سلای مې په دې پاکستان باندې وسپارلې په لږ پیسو باندې. دا د ملت سره او د شهیدانو د وینو سره خیانت پاکستان سلای ورته په دې خلکو باندې فروختیا بند کړه، مرمۍ د ټکان په وجو کې بند کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیغام نارینه خو بلای څوک د افغانستان یتیمان و شهیدان و کندیان څوک دا پیغام ما ټولو ته باید ورسوي وروره چې دا موږ څوک خو له دې سره څه علاج.
السلام علیکم ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ نه تاسو سره ارتباط کوم. سلام رابطه په امداد او مساعدت او کومک د دې ولسوالیو کې چې کوم راځي، دغه ټول خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوی په شکوکو کې مړه شوي دي هغو ته توضیح کوي، او بل هغه څوک چې مستحق دي هغه ته ورکوي. اول قرآن ورته مخکې کړي چې قرآن ناس قربان کړي چې هیا تاسو مستحق یې، او بل مطالبین ته کوم بسکټ چې مکتب ته راځي هغه د دوی د ورنجر په واسطه د مکتب څخه وځي نه پوهېږي چې چیرته وړي. السلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدئ او موږ یې هم تل درته خپرو. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او دغه راز اساسي بشري حقونو خپرونه په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي د نیمروز ولایت په کنګ ولسوالۍ کې د ایراني او طالب پولیسو ساعتونو ترمنځ پرونی نښته له څو ساعتونو وروسته درېدلې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیي قمندانانو لپاره به ویاندویان وګماري. د ناتو عمومي منشي وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې نړیواله ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. د ملګری ملتونو وایي د کورونا او بالغ پرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. که مو غوښتي ویلې دي او نورو خبرونو تفصیل بیا هم کولی شئ چې ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې له دې چې دوه اونیزو خپرونو ته ور ورسیږي یو بل راپور راخلو. د حقوقي او جزایي دعواګانو لرونکو ښځو یو شمېر مدافع وکیلان او څارنوالان وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره عدلي او قضایي ادارې فل شوي دي. دوی وایي دا مهال د ښځو په ګډون ډېری خلک عدالت ته لاسرسی نه لري. په دې راپور کې مو په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت ته د ښځو د لاسرسی
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره عدلي او قضایي ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه ادعا ده چې ډیری ښځې له امله شکایتونه لري. نو میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه څارنوالانو او مدافع وکیلانو نشتونې ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. هغه نه غواړي چې د قضیې څرنګوالی په راپور کې ذکر سي.
د خزینه وکیلانو په نشتون کې موږ نشو کولای خپل ستونزې په اسانۍ نارینه و سره شریک کړو. مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي خپل ټول ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شول.
عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د ښځو د ځورونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکنی مشر نیګینې خلیلي غوري چې د مهال خپل هم له افغانستان اروپا ته کډواله سوي د غستونزو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. لبل لوري د طالبانو له لوري چې مثلا ولي کې کوم کسان ګمارل شوي هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دي، ځکه دینی حقوقي شریعت او قضا برخه الان ذکري یې نه دي، بلکې ډېری یوازې له دینی مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لوی څارنوالۍ کې د ښځو لپاره یو مشخصه څارنوالۍ د بشري حقوقو کمیسون د ښځو برخه ستره محکمه کې د ښځو څنګه د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره خزینه دولتي کارکونکي په کورونو کې نول سوي. د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابره کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورا یوې پخوانۍ غړې زهرا جلال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شل کال کې دومره حاکمیت نه موجود چې د ښځو سچې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو ته پاره ورکړل شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې د ښځو مرجع هم معلوم وو او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه حلیږي؟ طالبان یې په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان ښځینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکلینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې، ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلوو، یعنی دوی ته مشورې ورکوو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوی شو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکوو، اوس هغه کارونه موږ نسو کوی ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی او موږ اجازه نه لرو چې دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر هی دربار ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
So one of the really devastating things that's happened since
هغه څه چې د اګست د 15 څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسې پیښ شول، دا دي چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولی او ډیری یې له هیواده تښتېدلې دي او نورې یې د تیښتې هڅه کوي خو نه دي توانېدلي. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي، ډیری پناه ځایونه تړل شوي دي.
New clients in and the EVA law I think is effectively dead.
هڅه موکړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او د غشان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیالانو احمد الله وسیق او بلال کریمي زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب ووایه. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي و ګوند طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړي، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سمبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه شي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ورنکړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو له وجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندورونو او یو شمېر نورې میرمنې بیا د خپلو سپینسرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غوړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده، له پخوا څخه به اړیکې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته. خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولی سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خلا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید څه مساعد شي. څو ورځې مخکې یوه ښځه راغلې وه او د هغه دواړه زامنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
کله چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به یې د کورنۍ نفقه برابروله، خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهري بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده. همدغه جنګ او دربدري او د ځوانو او نارینه مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانه پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانه او سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چلته بیا هم په کابل ښار کې اوس تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومکو سره اوسوي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته دغه چهرې ته به داسې کتل یا لباس ته به داسې کتل، نو هغه به تا ته معلومېدل خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس ګوري لباس هم تبدیل کړی او مخ پاک صفا وینځلی او سره لباس حجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې د تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیوه چې څیره او کالی یې د خیر غوښتونکي ښځې نه وو. هغه وایي چې پخوا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما اولا ما خودم اولادان بسیار خرد بود.
ماشومان مې واړه دي، میړه مې په سترګو ړوند شو، د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې باید د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسبو کار څخه ولوېده. بیا هم هغه وو چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه، نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلې یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو پر اتاک سره خپل دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون روزي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمیر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې څله کوم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورکړي به دا لمبر واخله، مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي کنه. که نظام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي ځي، بیا مونږ خپل خپل جیب بدله وځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره دې بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېره هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالۍ نه شوه.
ماته داسې وویله چې هېڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالکه څه خوار غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد، یو الله را سره کومک کوي. نو بس
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅوونکي ناجی نتیجه وای چې مخکې دې هم خیر غوښته خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو بیا مې فکر کړ چې خیرات ټولو ما خلک سل لخم خبرې کوي ما دا څوک چې خیرات غواړي دا قلم خرڅ مثال یو کار وکړي که نه مثال دسمال خرڅ کړي داسې قلم خرڅ کړي لیکونه خرڅ کړ شي چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي خو ګدایي نه ښه ده چې دا کار وکړي که نه نو ځکه مونږ کار کوو. موږ کور کې یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو او زه کراز مچورونه خو غټ نه لرم که نه چې مونږ ته کار وکړي زه خپله همغه کار کوم ورونه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور زه چې رانه شم ورونه خو اندې مې وږي پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده که نه دونه نو سودا نه کېږي د ورځې درې سوه دوه سوه کېږي دې نه ډېر نه پاتې کېږي مونږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو مېرمنو سره د مرستې طرفدار دي وایي هغه کسان چې پیسې لري او له خپل لګښت نه اضافه کېږي انساني دنده ده چې د کونډو یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر راتګ سره خو دا لا هم زیات شوي دي ولې سړیان مجبوره شوي دي ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. پخوانۍ دورې نه هم دغه میراث موږ ته پاتې ده د ښځو. څو ورځې مخکې وه ښځه راغلې وه او د هغه دوه زامن درلودل. دواړه زامن یې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو او د هغې ښځې ته ځوان انګور پاتې وه. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي حق پاتې سي پریشانه پاتې سي دې سره څه رقم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي
ځوانې ښځې راځي سړیان راځي ځوانان راځي تر څه وخته پورې
څه ستاسې ګټۍ څه چې لرئ څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ؟
د موږ لورونه خو زیاته ده نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید چې هغه کړي. خو یو شی زه باید چې ووایم که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده هغه باید چې د پیسو کومک وکړي. څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي. نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو یو بل سره کومک وکړو یو بل ته باید چې لاس ورکړو چې د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بله د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کړي
یار کلم سے باز قصے اور دل دی بلکہ لازیات مرکڑی دی تا دے زڑ پورے دس چا پورے مزل ډیر خو گدلی نو اکثر وخت مرکڑی نو کوشش هم دغه داسې یو څوک راسی او خالی لاس د منګنا لاړ نس د کار زمینه باید مساعده سی او کده کار زمینه نو شو مساعده کوله باید غوی سره کومک وکړو. ښځه د موږ آبرو عزت ده د موږ خور ده د موږ مور ده او د موږ لورګان دي. خلک قوارې او چهرې ته موږ ګوري نو سړی باید خپله وډار سي ځکه دغه ورځ په موږ هم راتلی سي موږ هم غریب کېدی سو موږ هم په دا رقم ستونزو کې راتلی سو نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري له هغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو مېرمنو سره مرسته وکړي دغسې مجبوریت نه سوال ته وځي ګدایي کوي خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي؟
د ما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونو نه همدغه هیله او ارزو ده چې دغه زموږ تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي باید چې د خپله معاشره لاسې ونیسو. د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي بلکې ډېر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده دغه ورځ د هغه ورځ ده چې لکه په موږ ما تاسې په افغانانو باندې فلال یو قیامت غوندې تیریږي او خاصتاً په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري یا معذوره دي یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري نو باید چې هغوی سره موږ کومک وکړو. باید چې ملي صندوق جوړ سي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي که لس روپۍ ورلیږي که میلیون ورلیږي که لک ورلیږي که پنځوس زره ورلیږي خپل زکاتونه خیرات صدقه دغه ټول د راټول کړي دغه هغه ته دې ورولیږي د صندوق ته او د دغه صندوق نه د هغه ښځې چې د موږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي نو په لحاظه باید چې موږ دغه یو خپل ایمانی وجدانی او انساني وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره باید چې ورسره ضبطه زره کومک شي.
درن دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واوریدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا یې هم اقتصاد دومره کمزورې دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلي دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمدالله وسیق څخه پوښتلي دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچه را ټیټه کړي، دغه برنامه تر لاس لاندې لري چې له مخه بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي. په ښارونو کې، ولایتونو کې هغه مساکین که نارینه وي او که ښځې وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري، د کار کولو دپاره څوک نه لري، له دې سره به انشاءالله د فقر کچه هم را ټیټه سي او هغه مساکین چې ډېر اړمن دي د هغوی یو چاره به هم وسي.
ښاغلي وسیق دا مشخصه نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابره کړي چې هغوی نورو خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00422 14 401. تر بیا ښه چاري.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو ته ستاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو، دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګه د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملمه در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته بخر اغلاس وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم خر اغلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ویل شوی دی؟ البته
ډیر زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یوه حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي، تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په همدغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15 ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دی، هغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15 ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتی معنا لري. په سلهاو کلمې په قران شریف کې د امن په حق لري راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کړی ده، دغه چې جهاد ورته وایو د جهاد د بل شي لپاره نه ده، د امنیت لپاره ده. جهاد د تجاوز په معنا ده، جهاد د دفاع لپاره، دفاع امنیت ده. د عدالت ټینګوالی په خپله د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کیدل، دا په خپله امنیت ده. او حکومتداری ده، د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده، دغه په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده. د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دي. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د پخپله د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي او امنیت ته ډېر زیات ځای ورکړل شوی ده. اګر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسایل ډېر اخلاقي و وجداني و درونی بڼه لري، یعنی ډېر مسایل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا و مسایلې لکه د ایمان امنیت. ایمان باید مسئونه وسي، یا په خپله د ځان مسئونیت، د نفس مسئونیت، یا چې دا جهاد اکبر و اصغر باندې تقسیم کړي. مثلا جهاد اکبر دا ده چې خپل ځان مسئونه وساتي، په خپل نفس باندې حاکمه وسي، د امنیت ده. ولی جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ده. نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې.
حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابره کړي چې دوی ته امنیت تامین شي؟
نو یو فلسفه د دې چې باید شتون ولري همدا ده چې امنیت تامین کړي، عدالت پلی کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، تر څو خلک په هر څانګه کې وده وکړي. او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په ارادې استواره دي، یا دیموکراتیک او ولسواکه حکومتونه دي، هغوی رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي. حقوقي مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپله وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفه وي کې، یا اجرا د تجاوز دي او وظیفې نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي. یعنې مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده، هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلوي، مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصله دي په جزا په کود کې. او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعت کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کېږي د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغې کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤوله ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس پاسې سال دې تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړ، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي؟ یعنی دغه حق البته نقص کیږي، هیلاتې څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت، لکه څنګه چې زموږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده، او نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې. د یو حقوق حق په ترلواندندې خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي. دې حق د نه تامینېدلو دلایل مختلف دي، د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې، تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بی عدالتی، ناپوهی له قانون، د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. دې ته ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي د دې چې امنیت ټینګ نشي.
قدر من اوریدونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.